السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د یو ساعته خبرونه ز د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر راپور ده چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلي او د سولې پر مسلې ورسره خبرې کړې دي. په پیل کې اجمل تورمن د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان ووژل شول. د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لوري د دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو کې تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقي له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغوونکې اړیکې ممکنې دي. بشپړ خبرونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کندز د امنیت قمندان ویان سید سرور حسیني رسنیو ته وویل چې دغه حمله پر اربکیو وسلوالو شوې چې دولت پلوه ملیشه ګڼل کیږي. د په خبره ګمان کیږي ډیری وژل شوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له داعش یې بیعت اعلان کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې یو لستنه ټپیان شوي هم دي. د په خبره په وژل شویو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. په کابل کې د اګست 2 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شویو شمیر 150 ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د حکومت پر مخالف وسلوالو غږ کړی چې پر عامو میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یونما لخوا په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله ویل شوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري خو وایي د کورنیو د غړو له لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلام بیا کې د کابل وروستي بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. اعلامیه زیاتوي امریکا به یوې باثباته او آرامې راتلونکي ته د رسېدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د هند صدراعظم نریندر مودي هم دا پیښه په کلکه غندلې او په کابل کې د تېرې ورځې پرله پسې بریدونه یې د کرکې وړ بللې دي. د اګست 2 نیټه د کابل لپاره یوه خونړۍ ورځ بلل شوې ده. او د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لوري دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. وحید الله کلمزی د شنبې په ورځ وی خبري غونډه ته وویل چې دا لړۍ له تیرو 15 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستانی ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان لوري د افغانستان په سرحدي ولسوالیو د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکړل شوي چې ملکی مرګ ژوبله یې هم رامنځته کړې ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغوونکې اړیکې ممکنې دي. خو ده وویل فکر نه کوي دغسې اړیکې دې داسې ژر ټینګې شي. له سی این این سره په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره شي. ده وویل د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې له مخې پر تهران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولای شي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمتنیونه کې ووشل شول. مشکوک اسلام پال یاغیان په مالی کې هغه هوټل ته ننوتي و چې د ملګرو ملتونو د سلساتي ماموریت کارکوونکي پکې و. په وژل شوو کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی و چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه لرل. د لویدیز افریقا په دغه هیواد کې امنیتي ځواکونه تیره ورځ د بیبلاس هوټل ته ننوتل او د ملګرو ملتونو نور قراردادجان او هغه برمته شوي کسان یې وژغورل چې تیر 40 ساعته په هوټل کې دننه ایسار پاتې و. د ملګرو ملتونو په څلور ژغورل شویو قراردادجانو کې یو روس، یو اوکراینی او دوه د جنوبي افریقا وګړي دي. په ایران کې د ایران رسمي خبری اژانس ویلي چې د تاهیواد د پاوز مشر د نړۍ لشپګو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقه د ملاتړ نه خې څرګندې کړي. ایران خبری اژانس وی جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د ایران خبری اژانس وی جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د دې موافقه پاره اندېخمن دي، خو د هغې شاوخوا شپاړس مثبت ټکي یاد کړي دي. نوموړي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی له نږدې پلویان څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول د موافقه نه منلې او نه یې رد کړې ده. او اوکراین پرون د هغو دیالسو کرملن پلو هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې ښایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونو کې د هغوی فعالیت منع شي. د غلط چې د اوکراین د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه خپور شوی دی، دا دیالس کسان د اوکراین ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دي. دغو دیالسو کسانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو څخه د روسیې د مرستې ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویاندې ویلي پر دغو هنرمندانو به په نږدې راتلونکي کې بندیز ولګیږي. دول تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته په پاکستان کې یو علي رتبه افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړي. په هلمند کې د بشري حقوقو اداره وایي د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفات مسؤلیت لږ زر زیات په مخالفینو مسله پورې مربوط ده. دولت پورې هم د تاریخ قضا مربوط ده.
د پاکستان له خاورې پر کونړ راکټي برودونه بیا پیل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي. په هلمند کې د سره صلیب نړیواله اداره معلولو کسانو ته کومې مرستې برابروي په یو تفصیلي رپورت کې درته وایو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. په پاکستان کې یو علي رتبه افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق څخه غوښتي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په ملاتړ خپل ژغ پورته کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی د شمې پورز په کوډه خټک کې له مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي کتلي او دوه ساعته د افغانستان د سولې مذاکرات په اړه خبرې ورسره کړي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
دا د 2000 لومړی کال د سپتمبر لیولسمې راهیسې لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي مخامخ خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له مولانا سمیع الحق سره د افغانستان د سولې په اړه پر صادقانه همکاري خبرې کړې دي او په دې اړه یې د افغان ولسمشر پیغام ورسولی دی. د شغلی موسازی خبره ده چې وایي مولانا سمیع الحق ته ویلي چې ورستۍ پرمختګونو د سولې او پخلاینې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی. نو اوس هغه وخت دی چې په خپل مولانا او هم نورې لوړپوړي مذهبي او سیاسي څېرې د سولې او یووالي لپاره ژغ پورته کړي. موسازی زیاتوي چې هغه د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ او دا خبره یې وروسته خبریالانو ته هم تکرار کړه. بلخوا د مولانا سمیع الحق ویان یوسف شال له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې لیدنه کې د مولانا غوښتنه دا وه چې افغان حکومت هم باید د طالبانو پر ځینو هغو شرایطو غور وکړي چې د ده په وینا جایز دي.
مولانا صاحب خو جانان ته دا وویل چې موږ مخکې هم د امن دپاره کوششونه کړي دي، بیا به هم کوو، خو تاسو هم دا وکړئ چې د طالبانو کوم جایز شرایط دي اند هغه باندې له غور وکړي که هغه جایز مطالبه او جایز شرایط تاسو د هغې پوره کړي نو موږ به هغه بیا کېنولو لپاره کوشش کوو چې هغه تاسو سره کېنوو.
ویل کېږي په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر طالب مشرانو له سمیع الحق سره لیدلي او پر روانو حالاتو یې خبرې کړي دي. یوسف شاه وایي د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د طالب مشرانو ترمنځ د نفوذ خاوندی او کولای سي د افغان حکومت او طالبانو سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. اوس چې د ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات رامنځته سوي دي، نو پوښتنه دا ده چې مولانا سمیع الحق به څومره وکولای سي چې د افغان حکومت او په خپلو کې په ډلو ویشلو طالبانو ترمنځ د سولې بهیر سره مرسته وکړي. د افغان چارو کارپوه او خبریال طاهر خان د مولانا سمیع الحق د رول په اړه وایي چې نوموړی د بېلابېلو طالب مشرانو سره نږدې اړیکې لري.
د طالبانو تر نوی مشر دی ملا اختر منصور د هغه ډېر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی، مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم. خو چې بیا کله د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغې مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبانو سره د هغه تعلقات او دغه رابطه هغه څه د چنه پټې نه دي.
د افغان حکومت او وسله والو طالبانو سره لومړی ځل مخامخ خبرې د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری تفریحي ښارګوټي کې پیل شوې، خو تېر اونۍ د دې بهیر دوهمه رسمي غونډه وروسته لاغه د طالبانو په غوښتنه وسنډېده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر افشا سو او افغان حکومت په رسمي ډول هغه تایید کړ. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د سولې مذاکرات تر نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې دي.
ومردل چې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر پرون د جماعت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو د استازو ترمنځ دویم پړاو مخامخ مذاکرې په پاکستان کې وسی چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر او د طالبانو په مشرتابه کې اختلافاتو دغه خبرې وزنډولې. په همدې حال کې وسله والو طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې خپلې بمي حملې زیاتې کړې دي. په هلمند کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% زیات شوي دي. علت څه دی؟ الیاس دایي براته وایي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صاحبي دفتر مسؤول محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په پرتله روان کال په اول شپږ میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقي وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامدار ناامني او وسله وال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ټول د جنگونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوت څخه استفاده کوي چې له امله ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا وړي.
دلته مثلا یو څو پیښې وشوې چې دولت مسؤول وو چې د ملکي طرفات رامنځته شو. مثلا په سنګیل ولسوالۍ کې اته ځخه ډېر ملکي طرفات درلودل، هغه مسؤولین دولت وو او په عین زمان مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي طرفات مسؤلیت لږ ذره زیات یې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم ځخه ډېر قضایه مربوط کېږي.
محمد بلال صدیقي وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې راځي سرسوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 325 تنو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشوه. د چلې دي جملې یو سلاتوي شمړه 234 کسان ته پنځه ویده چې اکثره شیزه او مشمن دي. بلالول ځان مرګ بردونه د منچاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې طرفاتو غټ لاملونه بلل کېږي. د هلمند امنیت امر سمنوال پچاګل بختیار د بشر د حقوقو د ساوي دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قانون نه مراتوي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبله ټوله پړه پر وسله والو طالبانو واچوله.
ام خپل منګه شخصا دا نظامی ارګان چې دی منګه دا تصمیم نیولای دی، منګه دا فیصله کړی دا په نظامی جلسو کې منګه دا ویلی دی چې باید ملکی ته ډیر احترام وشي. دا میشته پر موږ کوشش کړی، بیا هم کوشش کوو. ام هغه چې هغه نظر ورکړی دی چې دا دوله سلنه او یا یوله سلنه، ام دا خپل شخصي نظر دی، دا مزنه تاییدومه.
پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو شبلد دی او هیڅ کړه د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ورور د مخامخ جنگونو مانچاودونه او ځانمرګ بدون لامل ملکي کسانو ته درنه تلفات وړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼو نن څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل وروستیو ناامنیو او د دې ناامنیو په اړه راپیدا شوو اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې بې تعریفه جګړه آخر تر کومه. په سرمقاله کې راغلي چې د کابل اوسیدونکي په تیرو دوو ورځو کې د وحشت د بې ساري څپو شاهدان وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې دا حمله باید حکومت دې ته اړ کړي چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. د ورسپاڼې په باور حکومت باید د ولس دې پوښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې له امریکا او پاکستان سره د سندونو له لاسته کېدو وروسته امنیتي وضع خرابه شوه. اطلاعات روز ورسپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د وروستیو حملو په اړه له دښمنانو د غچ اخیستو خبره کړې، خو د ورسپاڼې په باور دا نه ده معلومه چې د حکومت دښمنان څوک دي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانستان ته ستونزې طالبان جوړوي او د پاکستان استخباراتي کړۍ له طالبانو کلک ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کابل وروستۍ حملې ښیي چې د وسلوالو مخالفینو په اړه د حکومت تعبیر او تعریف غلط دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم خپله سرمقاله وروستیو امنیتي پیښو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کابل په وروستیو حملو کې 450 کسانو ته مرجوبله اوښتې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د شاه شهید د سیمې حملې خلکو ته شکونه پیدا کړي او لیکوال ویلي دا احتمال شته چې دا یو هوایی برید وي، ځکه چې ځمکه یې لس متره ژوره کړې ده. د ورسپانې په باور طالبانو هم د شاه شهید په حمله کې لاس لرل رد کړي او په دې اړه یې د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. انیس دولتی ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابل د وروستیو حملو د غچ اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. په سرمقاله کې د پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویل شوی چې طالبان باید له اوسنۍ موقع نه ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره په یو ځای کېدو د هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري او فیسبوک کاروئ، کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. تازه راپورونه او خبرونه پکې ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د کونړ د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې یو وار بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر خاوره د توپونو ویشتل پیل کړي چې تر اوسه پکې یو شمېر ملکي وګړي وژل سوي یا هم ټپیان دي. د دې خبره چې دغو بریدونو بولسی خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. تفصیل درو هله انوري پر راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري وسیدونکو حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوز له باجوړ، محمدګټ او نور نظامی مرکزونو د توپونو 15 ګولۍ را وشتلې چې پکې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ومنله چې له څو ورځو را په دې خوا د ډیورن په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تیرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې 46 پیره مرمۍ د هوایانو د توپ راغلي دي. 26 په سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دانګام ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو پاړې مرکزی دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو.
د مرکزی حکومت سره خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی وو. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودري او که ونه دري د مرکزی حکومت د امر او هدایت انتظار یو څخل چې دغه هدایت موږ به عمل اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپل پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلکوی دا 15 کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسی وګړي وژل شوي او ټپین شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
ومردل چې د کونړ پر خاوره د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو لړۍ بیا پیل سوې ده چې په دې منځ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او مالي زیانونه ورسېدلي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره د خوراکي توکو او تداوي مرسته کوي. په هلمند کې د سره صلیب د ادارې یو څنګه شپه ورځ کار کوي چې هغو زرګونو کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې وتړي چې په دې ولایت کې د روانو ناامنیو او چاودنو له کبله غوڅې سوي دي. الیاس دایي ورباندې رپورټ لري.
لشکرګه د سره صلیب دفتر دا غزای دی چې هر طرف معلول کسان تر سرګو کیږم. د دوی اکثره ماشومان او ښځې دي. ځینې د پاخو عمر کسان هم منتظر دي، خو د سره صلیب ډاکټران سخت بوخت دي چې دلته د منتظرو کسانو انتظار کم کړي او هغو ته مصنوعي پښې او لاسونه جوړ کړي. د سره سلیپ د اورتوپیدي مرکز شپږ کاله کېږي چې کار کوي، خو د جنګونو او ناامنیو د ډېرېدو سره یوازې په تېرو څلورو کلونو کې شپږ زره کسانو ته مصنوعي پښې او لاسونه تړلي دي. د سره سلیپ د دې مرکز ډاکټران وایي ځینې کسان ژر، خو یو شمېر به میاشتو میاشتو له مصنوعي پښو سره نه بلدېږي، خو بیا هم زرګونه کسان دغه مصنوعي لاسونه او پښې خوښوي او بې لاسه او بې پښو ژوند خوند نه ورکوي. دلته راغلي کسان چې هر ورځ په ډیر تکلیف تمرین کوي، ازادي راډیو ته د خپل معلولیت داسې کیسه کوي.
نورالله ترمیم باندې اخته یم. ترمیم دا ماته دغه ګټه کوي چې زه مانا خپل پر پښو روان سم، له کړې مکړې ایسته کړم، ما د صحت لپاره ګټه کوي. سور سلیپ چې نه وای نو خو نه کېدل بل ځای، خو داسې دفتر شی نهشته در دغه سره سلیپ تېره. هغه سره سلیپ دفتر دی، موږ ته دا پښې دغه رسېږي. دا پر مین باندې وختل
پرچې پکښې وې. ډاکټران راته وویل چې اوس نو د پړسو به
حرکت
د سره سلیپ اړوند د اورتوپیدي یا د مصنوعي لاسونو او پښو د تړلو دغه مرکز په 2010 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی. د سره سلیپ د هلمند د دفتر مسؤول احمد هلک وای یوازې تر تیر 2014 میلادي کال پورې شاوخوا 6000 کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې تړلي دي. هلک وای د روان میلادي کال د پیل نه تر اوسه 3600 کسانو ته مصنوعي آزاد تړلي دي. هغه اندېښنه وښودله که چیرې امنیتي حالت داسې دوام وکړي شاید دغه کسانو شمېره 8000 تنو ته ورسېږي چې د جنګونو او مینونو له امله د بدن غړي د لاسه ورکړي دي او اوس مصنوعي اعضاو ته اړتیا لري.
سو فار دس ایئر وی هاف ډیلیورډ ایډ ټو اولموست 1300 فاملیز ان هلمند. ویو پرووایډډ فرست ایډ ټریننګ.
دوی وایي په روان میلادي کال کې موږ د 1300 کورنیو لپاره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. تر 200 ډېرو کسانو ته مو د اولیه مرستو ورکشاپونه جوړ کړي دي. د خپلو سیمیزو موټروانانو په واسطه مو 2010 ټپیان تر روغتونونو رسېدلي دي او زموږ د اورتوپیدي مرکز په همدې موده کې د 6000 په شاوخوا کې کسانو ته دوي کړي او هغو ته مصنوعي لاسونه او د بدن اعضای ورکړي دي. په دې شپږ کلنه دوره کې په هلمند کې د سره سلیپ دفتر د یو شمېر ننګونو سره هم لاسه او ګرېوان شوی دی. د هلمند پولیسو سره څو میاشتې وړاندې هغه مهال ورانه شوه چې د طالبانو ځینې قمندانان د خپل سیمیزو ټکسي امبولانسونو په واسطه په جیلی پانسمانونو د جنگل سیمې ایستل او د پولیسو لخوا ونیول شول. تیر کال د هلمند د ملي امنیت لخوا د سره سلیپ د دفتر پر شاوخوا د طالبانو د یو ارتباطي نیول کېدل چې وروسته طالبانو په اعتراض کې د پولیو واکسین بند کړ او تر ټولو وروستۍ کجکې ته د بېوزلو کورنیو لپاره د مرستې انتقال مسله و چې د طالبانو توافق سره سره بیا هم د 240 کورنیو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته د طالبانو لخوا پکښته کجکې کې وسوځول شوه. سره سلیپ د دغه دروي پیوش سره خپل تړاو رد کړی دی. د هلمند خلک هم د سره سلیپ د جنو خدمتونو څخه خوشاله دي. د هلمند ولایتي شورا غړي، قومي مشران او د جنگ د قربانیانو کورنۍ د سره سلیپ څخه د هغو د فعالیتونو د پراختیا غوښتنه کوي. د قومي مشرانو له سره سلیپ غوښتل چې خپل دفترونه په ولسوالیو کې پرانیزي چې ډېرې نام نه دي.
زه وایم چې په هلمند کې یوازې دغه یو مرکز چې په مرکز کې وجود لري، زه وایم دغه مرکزونه دي باید دوه ودرې سي. یو مرکز دی په ګریشو ولسوالۍ کې جوړ سي.
نو دوی ډېر خدمت کړی دی، د دوی خدمت د ستاینې وړ دی، د دوی سره ډېره مننه. دوی هغه ټولنه ده چې یو انسان په هغه حالات کې کېږي چې هغه د نور انسانانو نو دا وایي چې دا نو اوس د ټولنې څخه تقریبا دوی شکله وتلی، خو دوی د هغو انسانانو په خدمت کې راپاسیږي، راولاړیږي، د هغو انسانانو لاسنیوی کوي.
په هلمند کې د سره سلیپ د اورتوپیدي مرکز مسؤول ډاکټر عصمت الله قاضي زاده وایي د نامنیو د پراخېدو سره د ناروغانو او مراجعینو شمېره ډېره شوې ده. قاضي زاده وویل په عادي ډول هر ورځ تر سل ډېر کسان مصنوعي لاسونه او پښې وړي.
مریضان ورځ د بلې نه زیاتیږي او زیاتیږي، بنا پر جګړیزو مشکلاتو باندې، اقتصادي مشکلات دلته دي چې خلک ناروغان دي، نسي کولی خپل اطفال تداوي کړي او د امراضو مخنیوی وکړي. ورځ د بلې نه زیاتیږي. کمه وګوره چې د خلکو او مایوینو لپاره ښه خدمات وړاندې کړو، نو یو شه هم جغیت ضرورت لرو یو شه هم کاریت ضرورت لرو
د هلمند زیر اوسیدون کی کد ارتیا ضرورت لمخ د سرسلیب د خدمتون د پراختیا غشتنه کوي خو یو شمیره د سرسلیب د خدمتون د پراختیا سره یو ځای د قومي مشرانو او متنفذینو څخه غواړي چې د سول جغل ورکړي او جنگ ته نه وای او په دې ډول د انسانانو د اصلي ازاو ساتنه وکړي زیر الله ستنه ځای وای د جنگ دواړه غاړې د انسانانو ژوند ته درناوی وکړو به ځای مینونه دینه شخوي
راځي موږ د قومي مشرانو په مرسته د مدني نهادونو په مرسته باندې خلکو په د جنگ څخه خلاص واخلي مې نه یوځي واکسین ته خپل ماشومان واستوي تداوی وکړي چې دغه تړتیا پیدا نشي چې موږ ډیر مرکزونه وغواړو ډیر خدمات وغواړو د دې پر ځای خپل کار وکړو موږ خپل لاس تر ځین ناشو د دې لپاره باید موږ هلې ځلې وکړو او پرستی کې کوټه ورسیږي د جنگ د شکیل غوړ څخه غوښتنه کوم چې د ملکی خلکو ساتنه په نظر کې ونیسي د غوی امنیت باندې کې او د جنگ ک جنگ چیرې کې موږ د جنگ طرفدار نه یو خو بیا جنگ خپل اصول لري د اصول د مخې خپل پروګرامونه مختبو شي
سور صلیب د شاوخوا ډیر شکلون رئیس په افغانستان کې د بشری مرستو برخې فعالیتونه کوي دغه اداره په ټول افغانستان کې د هلمند په څیر وو د اورتوپیدی یا د مصنوعي لاسونو او پښو جوړولو مرکزونه لري سور صلیب د جنگ د قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ترڅنګ د زندانیانو سره دغه د کورنۍ د ملاقات برابرول مصنوعي آزادتړل او د جنگ د دواړو غاړو ترڅنګ عادي خلکو ته د جنگ د قربانیانو سره د لمړنۍ مرستو زده کړې ورکوي محمد لیاستی د ازادي راډیو هلمند
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشم تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښیست دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې د فراولې د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ځنګلونو او شنو بوټو د پرې کېدو له کبله په دې وروستیو کې شپږ ویشت تقریبا 15 کلی تر ریګونو لاندې سیوی او ریګ بادونه هم په دې ورستوي کې زیات سیوی دي احمد شاه فطرت او نور جزئیات
د فراه ولایت چاپریال ساتنې ریاست چارواکي په دغه ولایت کې سړی بوټ او ځنګلونو د ول لامل اندېښمن دي او خلکو ته خبرداري ورکوي چې دا کار به ډېری بدې پایلې ولري باران عثماني د فراه ولایت چاپریال ساتنې رئیس وایي چې په وروستیو ورځو کې د فراه په شیبکو او لژجوی ولسوالیو کې کابو 15 کلی د ریګو او ګردونو لاندې شوي چې اوس هم خلکو ژوند په دغه سیمه کې د ګواښ سره مخامخ دی
باد سي روان سي تقریبا 12 کلی په مادهباد منطقه کې د شیبکو ولسوالۍ کې او 14 کلی په دغه کې متزرر کړي چې هغه ته دا د کورونو دا د سروي نه دا د پاغون دا غو ویالې کړ د ریګوټه کې سي
د عثماني په خبره د غریګ بادونو زیاتېدو اصلي عامل سړی بوټو او ځنګلونو وهل دي چې له بده مرغه وس هم روان دي هغه خلکو ته خبرداري ورکوي کړه دا کار ته دوام ورکړي نو د ځمکې د زرغونې طبقې په تخریب سره به د هغه ژوند نور هم د ستونزو سره مخامخ شي
تاسف سره چې متاسف فقر بیکاری وچکالي او غریبي د خلکو نو دوی ځاګه بوټي ډیر وي چې دا یو غټ zarar دی یعنی ډیر غټ تاوان دی د ځکه دغه شین قشر د بین زی چې هغه بل اخر تخریب د خلکو هم د سیلابو هم د وبو په واسطه هم د باد په واسطه
په همدې حال کې د فراه ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي هم د ریګ باردونو ستونزه د فراه په لویدیځ ولسوالیو کې مني عبدالغفور ایبي د فراه د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست رئیس وایي چې که څه هم دغه ستونزه جدي ده خو تر اوسه چا په دې اړه دوی ته رسمي شکایت نه دی کړی بلې په شیبکو او لژوان ولسوالیو کې دا ستونزه جدي شتون لري او هغه کلی چې یاد شوي د ریګ باردونو د سخت ستونزو سره مخامخ دي اما په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه چا مرته شکایت نه دی کړی فراه ولایت پراخ هموار ځمکې لري چې په وړو ځنګلونو او سړی بوټو پوښلې دي خو وروستۍ وچکالۍ او د خلکو بې ځایه استفادې دغه ځنګلونه د ګواښ سره مخامخ کړي او اړوند کارپوهان وایي که ورته پاملرنه ونه شي نو د فراه پر چاپریال به بدې اغېزې ولري
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان نوري
د
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلو ملیشو د وی ډلې په منځ کې ځان وژون کې حمله وکړه. په کابل کې د اگست ومنېټې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شوو شمیر 150 ته ورسېد. د کونړ والی وای په 1300 کې د پاکستان لوري د غوالایت پر سرحدي ولسوالیو تر څلويخت ډیر توغندي وشتل شوې دي. د شنو بوټو او ځنګلونو د پلی کېدو له کبله په فراه ولایت کې نږدې 25 کلی تر شګلان شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمتنیونه کې ووژل شو. په ایران کې د ایران رسمي خبري اژانس ویلي چې دغه هیواد د پوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نخې څرګندې کړې. او اوکراین پرون د هغو 1300 کرملین پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې ښایي په سینما، تلویزیون او راډیو خپرونو کې د هغوی فعالیت منع شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
سمی ولا سنگینوال له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، پر افغان حکومت غږ کوم چې پر کونړ د راکټي حمله مخه ونیسي. شفیجان زدران له خوست څخه لیکلي دي چې د دومره راکټونو له پاکستان څخه راځي، آیا دومره څوک نسته چې ځواب ورکړي؟ نعمت الله انډیوال د ورزګان څخه لیکلي، زما په نظر حکومت باید اول له ملت سره سوله وکړي او ظلم بند کړي. سوله د ملت په لاس کې ده. آصف له هلمند څخه لیکلي که حکومت واقعا د خلکو خدمتګار وي، خلک به واقعا د دوی سره هر ډول همکاري وکړي. سراج الدین له کندهار څخه لیکلي، سوله هغه وخت افغانستان ته راتلی سي چې هر افغان افغانستان خپل کور وبولي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې د ښوونکو معاشونه کم دي چې په اوسني معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. اوریدونکي، له پوهنې وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو 2 کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمی بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي، چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې درې بمی چاودنې وسوې په کابل کې، په تیرو 2 کلونو کې خونړۍ 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمی چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه، چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمی حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي، په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو تر څنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن شول. ورځپاڼې د پېښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړي چې په مستقیم ډول دغه پېښې زیانونه وراړولي دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوې دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوې دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا سوی تر شا سوي نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یو غړي توماس روتیک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي، د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شاید طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. مخکش شزی او جوان پا شیبو که دو اونیس پروگرامونه پای و رپورت پسی او ریدل استی ده پاوزی چارو زینی کارپوهان ده پاکستان ده دفاع وزیر نوی سرگندوانی لحقیقتون و سخه ده اما افکار و منحرفه بلگنی پا دیو رستوی که ده پاکستان دفاع وزیر خواجه سپتو لحقی ده گانی چه گوا که هوادی پر طالبانو کنترول لاری او ملا عمر پا کراچی که مرسوی ناسمی و گرننه نور حال ده حمیدی هارون عثمان پا رپور که
سره لدی چې افغان چارواکي او کارپوهان وایي په پاکستان کې د ملا عمر مړینې د افغانانو او نړیوالو ډیرو نامعلومو پښتنو ته ځواب وویل، خو د دغه هیواد دفاع وزیر د ملا عمر د مړینې د ځای په اړه بېخبري ښیي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دغه هیواد په پارلمان کې ټولې هغه ادعاګانې چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی ناسمې وګڼلې. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونه اغوا کوونکې وګڼلې.
د دې لپاره چې دوی ته دا ځواب ورکړي چې من قطعا ملا عمر نه خبر نه یو، نه پاکستان کې و، نه دلته وژل شوی، نه دلته ښخ شوی. د دې سره په خوا کې د پاکستان عامه افکار دي، نو زه فکر کوم چې پاکستانیان د دې لپاره چې په خپلو ټولو اعمالو په هغه جنګي ستراتیژي باندې یو ډول پرده واچوي، بیا د دې په خوا کې دا خبره هم کوي چې ښه دلته رهبري د طالبانو وجود نه درلود، خو بیا موږ حاضر یو چې طالبان د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته کښینو.
د پاکستان دفاع وزیر د تیرې جمعې په ورځ د دغه هیواد په پارلمان کې هغه خبرې چې ګواکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی رد کړې. خواجه محمد آصف دغه موضوع چې ملا عمر د په کراچۍ یا کوټه کې ژوند کړی وي بی بنسټه وبللې او ویویل نه پوهېږي چې د طالبانو مشر په خپل مرګ مړ شوی او که وژل شوی دی. خو افغان حکومت څو ورځې مخکې په 2013 کې د کراچۍ په یوه روغتون کې د ملا عمر له مړینې پرده پورته کړه. په همدې حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان وروستیو امنیتي پیښو ته په اشارې سره وایي چې پاکستان د واقعیتونو د پټولو او عامه افکارو د منحرفولو لپاره پر کابل حملې پلان کړي دي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې له پوځي اړخه دا راز هڅې هېڅکله نشي کولی د افغان ځواکونو پر مورال اغیز وکړي.
البته
با ارتباط بحث نظامی و مورال جنگی د پوزیانو د مورال او جنگی بحث پاړه د دیل مخې چې د افغانستان حکومت زمون استخباراتي سازمانونو او نړیوال ټولنې ته ثابت شوی چې طالبان د پاکستان مزدوران دي نشي کولای چندان اغیزمن وي. په دې وروستیو ورځو کې ټولې هڅې چې پاکستاني کوي انتحاري او انفجاري عملیات او د پاکستان روخانه لسوهنی ټولې هڅې په کابل کې د ملا عمر لمړینې او د پاکستان لسوهنو د عامه افکارو او مطبوعاتو انحراف دی.
از مداخله پاکستان
په خاطر دې هم پاکستان د افغان چارواکو هغه څرګندونه رد کړي چې ویلي پاکستان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. خو کارپوهان په دې باور دي چې په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه، اسلام آباد ته نږدې د اسامه وژل کېدل او د پاکستان په پېښور او کوټه کې د طالبانو د شورا موجودیت په خپله له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ښکارندوی دی. افغانان، طالبان او نورې تروریستي او وسله والې ډلې د خپل هېواد په تاریخ کې د جګړو او وروسته پاتې والي لامل گنی او دا غوی پوڑاند پر استقامت او یو والی تینگار کبی.
مخکخ خزی
دا مخکخ شوشوزو پخپرونه که موز احمد شیبر هر کلائی کوم مرسل مقدس لپکتیا پو تیلیفون را سرده. مرسل مقدس د میرمن بهیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور نجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې نور نجونو ته سواد ورزده کړئ؟ یوه
ورځ بعضې نجونې راغلې زموږ کور کې، یاد شوه نو موږ په دې باندې درې کلاک ته درس به وایو، نو په هغه کې بیا نو د جنونو سره د دې لپاره به دا ځای او د صنف وسو کور کې جوړی، نو بیا خپل کورنۍ سره مې خبره یاده کړه چې داسې یو خبر ده. د هغې ویل چې خیر ده، موږ به ورته یو کوټه خلاصه کړو او په همدغه کې به درس ورکړو. چې دې کې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه، خپل پلار مې هم راسره مرسته وکړه او همدغه نجونو ته مو دا زمینه مسایده کړه.
د دغو نجونو شمېر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړی څخه خو زه او ما خور مې وه او سره دوه درې نجونې نورې وې. کله چې بیا صنف جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي، ځکه چې یو خو داسې اوسې خپل کلی کې وو او یعنی په یو کور کې وو او جنو نو همدا وخت په راسینو شاملې دي تقریبا شپږ پورې دغلوري شپږ ولس جنې او نور هم غواړي چې راځي.
تاسو دوی ته څه شی ورزده کوي؟
همدا درسي کتابونه چې کوم دي نو موږ تر شپږمو پورې ویلې وان سن فام شروع کړو همداسې مخکې ځو.
مرسل جان په دغو نجونو کې چې ستاسو شاګردانې دي په دوی کې داسې تکړه شاګردانې هم شته او که نه دوی چې کله کورونو ته ځي بې له ځان سره درس نه وایي؟
ولې نه، خو کوشش هم دا کوي چې سبق ځکه چې راځم دې دپاره نو رښتیا د کور کارونو نه شاته پاتې نه شي هغه ته دود دي که نه. نو په مخه کې بیا نو یوه ورځ موږ دې ته هم ځانګړې کړې ده نو لاسي صنایع باندې هم کار کوو، نجونې مرۍ کوي، بعض نجونې نور کارونه هم کوي.
د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنفه پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجینې راځي نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوو، اوس ته نو اجازه ورکوي
افغان میرمنو د ادبی بهیر غړي هم یاستي. له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څرنګه روابط ونیول ستاسو د دې بهیر غړي توپ ترلاسه کوي او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلي؟
دې بهیر ته مې د ویرا سره د لارې نه لارې پیدا کړه چې هغه کې مو استاد لنګول سهار سره مرسته وکړه. هغه میرمن بهیر کې د دې کومې غړي چې کنه نو دا هیڅ نه را کړل، دا هیڅ نه لارې مې اوس سره اړیکه نیول.
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون له لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلینجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅیږي څو په دغه سي بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، جنو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د خپلې ضرورت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او دا ضرورت کېږي او تر څو کورنۍ هم په دې باندې څنګه یو څه کولی شي هغه پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیزي او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا خو به مو ولې لکه خو چن دمت چې وینو وکړه څوک شاعري کوي هغه په تاسو باندې وګورئ چې نه ښکارا کوي او کورنۍ ته څه کله ښکار کې نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې نجلۍ کې تر نه حاضرې کې چې هغه خپل شاعري ښکار کوي.
له مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شزو تر بل پروګرام مو زه هم چیبر په خدای سپارم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د کابل په لوی او د غنی ګونی نه په ډک خار کې ډېرې اوسنۍ او پخوانی ودانې شته. ځینی ډیر کوچنۍ او کلاسیکي مګر ځینی نوري برعکس بیا ډیر لوی او مدرن دي. د پولی خوشتی جمعه جنوب لور ته یوه تنګه او ډیره پخوانۍ کوڅه موجوده ده. که سر ور ښکاره کړئ نو د ګڼې ګوڼې معلومات به درته وشي چې یوه شیبه هم له شور او زوګه نه خالي کیږي. د دغې لرغونې کوڅې پراخوالی به شاوخوا یو نیم متر وي چې له پخوانۍ چارچتې پیل او پر زړې منډوي پای ته رسي. دوکانونه یې په پخوانۍ نقشه جوړ دي. یادې کوڅې ته د کاپروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل کاپروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدي به درته وړاندې کړو.
قدرمن اوریدونکو، که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانیو ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اورېدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یوه لویه کوڅه رانځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولاړ وي، لوی لوی سرایونه به لري او په خپله کوڅه به هم ډیره لویه وي. مګر داسې نه ده. کله چې یادې کوڅې ته ورشئ نو ستاسو د خیال سرچپه انځور به مو تر سترګو شي. د شور او زوږ سره یو ځای د مرغکیو خواږه غږونه به مو د غوږونو پردې راښکل کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې پخواني خواړه وړاندې وروسته کړي. کله چې د احمد شاه ابدالي زوی تیمور شاه دراني له کندهاره و کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو نو هماغه مهال د کافروشۍ کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پروړي خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکو جعفر نوابی وایي چې د کافروشۍ په کوڅه کې لومړی ډیر کم دوکانونه موجود و.
کافروشۍ کابل در دوره های مختلف
کله چې تیمورشاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه نو دلته کوڅې ونومول شوې. د دغې کوڅې تاریخ ان تر تیمورشاه رسی، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړي خرڅېدي، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغلته د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي. اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکستای په نوم سرای ډیر مشهور دی. او همدارنګه یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر قمری مشهور دی هم شته. بل ته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خدا سوچ کسبانو پکې غوښې خرڅولې. اوس خو جنگي سپیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅېږي.
ابو کافروشی کلاسیک با مدکانای
د نوموړي په خبره چې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې د کافروشۍ کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکی 28 کلن محمد سلیمان وایي چې پخوا د بار لیږدونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلیو مسافرینو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلي چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کېښېدلی و کنه کافروشی. یو امام لري کنه که ډیره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی ویده، دیر یک تاریخی امام ده. خو اقا خو لکه خواده کنه به نام خوابگاه وایی حالتا در میدان و کنه دیر یک غط میدان و حالا اقا وقت که اسپونه و کنه، قاتلونه و کنه، خرونه و کنه، در موتر خونه و کله فروشی دی کنه، دیر چبری کباب دی کنه، دیر خی کبابونه دی کنه، شروعی کله یا کله شروع دی کنه، دیر که تی پتور کابل که ده وسنه پیدا که گیدن خی خواسته کله و پاچه دی.
خغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي، خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشۍ کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
ولا وخت کې وو کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چهارتا په منطقه کې وو، کاکا طلا وو، کاکا نقره وو، کاکا بدرو، خپله کاکا بدرو بدا کافروشی که دوکان دارن کاکا بدرو و کافروشینه چه لک مکه در پلیخیسی چه دیکنه دلتا بظاهر طلا و باطن مثلا غنی نام دارم ولی که مفلسم غنی نسواری و اما وقت که در نسوار طول پغب لاسکی و پالوان جان آقا ویلی در دیر قارمان پا وزن که بو کنه در اصلا در دیوانان بو در شکست بند بو. پالوان جان آقا خدای او بخی در قربان شاریده خوری بو آقا بیچاره تغمور شو.
در نموری پا خبره چه در چارچتی بازار دیر پا خوانه بازارو چه حقا اوس نشته او دلتا هر جمعه در پیرو پلور لپاره میله جوریگی چه لدیری گنیگونی پکی در تک را تکشان کم وی. در همدقی کوچی او دکاندار شا علم بیاوی چه شاوخوا 50 کال وړاندې د دغې کوڅې په دوکانونو کې د خوږو غږونو لرونکو مرغانو پیرو پلور پیل شوی دی. نوموړی د کوڅې د دوکانونو په اړه معلومات راکوي.
ډېر سابق همدغه دوکان ده، کوڅې سر کې و، هغه ملهمې جوړوه حاجي خلپک په نوم ملهمې جوړوه په ارتباط سوختګي چا چې کوم ځای به وسوځېده بیا به دغه دغه ملهم ورکوه د خدای په قدرت هغه پخه جوړ شو. خدای دې به شي اوس هغه مرتبه زامنې دغه کسب کړي. له دې نه چې مثلا تېرېږو مخکې همغه ته یو کبابي ده چې دا جګر مګر کبابۍ چې دا تقریبا زما یادېږي 45 کال داده تا دا کبابی لری مخی تیز دقیقه تا پالوان شکست بند دیر لایق شکست بند او پالوانان دیر ماهر پالوان یو خواتی دکانو ندیدو کفتر فروشیگاه ندیدو خست مرکان دل تخرچیگی کوک بازی در جمعه پر دیر روی مجلس بیگی هر یو دخپل در مرغان را روی در خرچیگی خرید فروشی که پا قیمتی و دیر کفتری مثلا خلق لری سابقه نندر تا دیر شفیانی چه اینجو زره و شپیته زره جوره اکتریاو لکه پو پوریم در دیر کفتری ارزش لری دیر بازه شه کنریانی دیر قسم کنری چه پولندی ده و روسی ده و ستا کنریان دیر بازار پرده بودن بازیم که پا جنگ ها چیه شد. در دقا وقتی که او پل سلام جلو شده خلق دقا سپیان تربیه که دقا تهره به خرید فروش هم در دقا زرون علاقه مندی که در دقا زنه در سپیان ها. مخ که چلار که در آخر سرکال تا بیا در چی پا تو فروشی ده و لونگه یا در شیان خرده. یو جمع داری که امیر عبدالرحمن خان پا وقت در جمع جلسه و چه آتا خلق موزیکا و پارا که دی خود سابقه دیر امام داد.
دی وایي چې په دې کوڅه کې له مرغانو پرته د ساتنې کبان، جنګي سپي، لیوان، هوسۍ، خرګوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کېږي. حاجي عادل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وایي چې له 500 څخه زیات کلونه کېږي چې د کافروشۍ په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي. له نوموړي سره یو ځوان ناست دی، د هغه پښه بې ځایه شوې. له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی. هغه وایي د کفروشی د کوڅې او دوکاندار نثار وایي چې له کلونو را په دیخوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیرو پلور کوي چې له 500 افغانۍ نیولې ان تر 1,00,000 افغانۍ پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته. که څه هم د اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی مګر هغه ترې خوښ نه دی. نوموړی وایي چې د کفروشۍ په کوڅه کې د خاورینو لوښو نور دوکانونه هم موجود دي. خدای هڅه کوي چې د مرغانو پیرو پلور پرېږدي او د خاورینو لوښو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي. د کفروشۍ کوڅې یو بل دوکان ته ځو. د مرغکیو له خواږه غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګوڼې غږونه هم یو ځای کیږي. په یوه کوچني دوکان کې 43 کلن ځوان عباس ناست دی.
زه چاقوګان، چړې او بیاتیانې جوړوم او تېرې کوم. ما په خپله کلونه دلته شاګردي کړې ده. کله چې ماشوم وم د کافروشۍ کوڅې ته راغلم او همدلته شاګرد وم. دا دوکان ما ته له خپل استاد پاتې دی. هغه دلته شاوخوا 20 کاله تېر کړي دي. دا کوڅه د کاروبار لپاره ډېره ښه او مناسبه کوڅه ده. بل زموږ کسب خو یو پاک او سپېڅلی کسب دی، ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی. درنو اوریدونکو، کله چې تاسو د کافروشۍ کوڅې ته لاړ شئ نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمی په ذهن کې راتېرېږي.
ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
கண்டவாலை நள்ளை பிரிதும் தர்சக மோரி ருக்ஸத் ராகவ ஜம்தர்சக பமித்ருஹுரோ ரசவம் தர்சக رخصت را کا وزم در چخ زان تر قیامت دبی لوم در چخ موری رخصت را کا وزم در چخ موری رخصت را کا وزم در چخ
زړه مور کې دی پوی جران موږ راتلولگی ماشومان موشنا راتلولگی ماشومان موشنا راتلولگی ماشومان موشنا